ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
تنوری دن کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ڈی و ریڈیو دے او زی ام سمینا احسن نند گل روز 2015 کال د نومبر د میاشتې 14 نیټه ده پاکستان کې شوې دي د ماخام اته افغانستان کې دي اونیمی او په واشنگټن ڈی سی کې د سحر لس بجې دي د ڈی و ریڈیو په خبری خبرونه کې به تاسو ته تازه خبرونه په مهمه موضوعاتو تفصیلی رپورټونه وړاندې کوو خو لاول خوښ شي د خبرونو سرټکو ته د فرانس هوائی جازونو شام رقا سیمه کې د داعش تندروا ډلې مرکزونه په نښه کړي په داسې حال چې پلټنې ښایي د پیریس بریدونو پلان کوونکي تعلق د شام سره دی او دغه تندروا ډلې دا یو مهم غړی دی د فرانس وزیر اعظم وایي
Oui, on s'est attaqué à la France parce que c'est un peuple libre qui parle au monde à travers ses valeurs universelles.
د پاکستان د فوز مشر جنرال راحیل شریف په 15 ورځنۍ دوره واشنگټن ته رسیدلی او امریکایي چارواکو سره به نن ملاقاتونه کوي د فوز ویان اسیم سلیم باجوا مطبوعاتو ته ویلي د پاکستان فوز تیار دی چې افغان امن پروسه کې خپل رول ولوبوي او د قبایلي سیمې په زرګونو خلکو نن اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته د خپل آئینی حقونو دپاره احتجاج کړی ڈی و ریڈیو خبریالان وای یو غټ احتجاجی جلوس د مردان رشکی نا اسلام آباد ته رسیدلی و سرټکی تاسو واورېدل خوښ شئ اوس د خبرونو تفصیل ته د فرانس چارواکی وایي دوی د پیریس ترهګرو حملو پر شا ماسټر مایند پیژندلی دا تن د بلجیم اوسیدونکی عبدالحامد اباؤد دی چې ګمان کیږي په شام کې دی د بلجیم چارواکو د روان کال په سر کې په پولیسو د ناکامه کړی شوي ترهګري حملې په لړ کې د اباؤد نوم اخیستو او هغه وخت یې دا تن د مراکش بلو په دې تن شک کېدو چې د ملک په مشرقي ویرویرز علاقه کې د یوې مذهبي تندروا ډلې مشري کوي د فرانس وزیر اعظم مینوئل والز نن د ګل په ورځ ویلي په ملک کې د مشکوک اسلامي تندرو پر ضد فرانسیسي پولیسو د یو نیم سلو نه زیاتې چاپې وهلي د ملک داخله وزیر برنارد کازینیویو خبریالانو ته ویلي په دې چاپو کې دیرش تنان گرفتاره کړی شوي او راکټ لانچرو په شمول وسله هم پولیسو په قبضه کې اغستی هغه دا هم ویلي چې دا تشروعات او دغه کاروایی به رواني په یو نوی ویډیوي پیغام کې داعش د واشنگټن په ګډون په نورو هغو هیوادونو کې د حملو ګواښ کړی چې په شام کې د داعش پر ضد حملو کې برخه اخلي د رویټرز خبری ادارې رپورټ وایي د ویډیو د رښتیاوالي په اړه معلومات نشته خو وایي په پیغام کې داعش وایي لکه څنګه چې د فرانس پایتخت پیریس کې حملې کړي نو دغه شان د امریکې مرکز واشنگټن کې هم به حملې کوي دا ویډیو په پیریس کې د حملو درې ورځې وروسته خوره شوې ده د پیریس حملو کې نږدې 109 کسان مړه او 350 نه زیات زخمیان شوي وو په پاکستان کې د 500 نه زیاتو د مذهبي مشرانو په شریکه په پیریس کې شوو ترهګرو حملو پر ضد فتوا جاری کړې او دای حرامي ګرځولي په فتوا کې دوی ویلي په پیریس کې شوی حملې د فساد په زمره کې راځي او اسلام د فساد خورولو اجازه نه ورکوي دوی دا هم وویل د جهاد په کومه فلسفه چې داعش یا تندروا دولت اسلامي خپلې کاروایانې کوي دغه فلسفه د اسلامي تعلیماتو سره هیڅ تعلق نه لري او نه د دوی جهاد د اسلامي جهاد تقاضی پوره کوي بلخوا د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف نن د دوشنبه په ورځ خپلې خواخوږۍ فرانسوي حکومت او اولس ته وړاندې کړې دي هغه د پیریس د پیښې سخته غندنه کړې ښاغلی آصف او د هغه نور کارمندانو په دې پیښه د قربانو په حق د څو شیبو دپاره خاموشي هم خپله کړې وه د پاکستان د وفاق لاندې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي په زرګونو خلک د خپلو حقونو غوښتنو او د اف سی آر قانون پر ضد سرخار اسلام آباد ته په لاریون نن روان شوي وو په دغه لاریون کې د قبایلي اولس سره ته بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران او غړي هم شامل وو نن د ګل په ورځ ماسپخین د پاکستان د قبایلي سیمو سره د تعلق لرونکو او د ځایي سیاسي ګوندونو د استازو په مشرۍ کې د خیبر پښتونخوا د مردان ضلع د رشکۍ موټروی انټرچینج نه د زرګونو په شمیره کې خلک اسلام آباد ته د لاریون په شکل کې روان شوي وو د پاکستان د فوز مشر جنرال راحیل شریف امریکا سرخار واشنگټن ته رسمي سفر نن نه شروع کیږي د امریکا حکومتي او فوزي مشرانو سره ملاقات کې به جنرال شریف په سیمه کې د موجوده امنیتي حالاتو په حق لا خبري کوي د فوز ویان تر مخه د افغانستان موجوده حالات به هم د خبرو اترو د ایجنډي برخه وي په واشنگتن کې د یو خبری کانفرنس په موقع د فوز د عامو رابطو څانګې ISPR مشر جنرال اسیم سلیم باجوا ویلي، پاکستان غواړي چې د افغانستان په مشرۍ کې د امن عمل مخ په وړاندې بوتلو کې ورسره مرسته وکړي. هغه دا هم وویل د تندرو په خلاف قبایلي علاقو کې روان آپریشن ضربې اسب هغه سیمه کې د تندرو ملا ماته کړې. پاکستان کې د اسلامي نظریاتو سرکاري شورا د کرایې د مور تصور غیر اسلامي ګرځولې او وايي په اسلامي شریعت کې د دې لپاره هیڅ نشته. د لاهغې وروستو چې د لاهور یو کس فاروق صدیقي اسلامي شورا ته عریضه کړې وه چې یوې ښځې د لوزنامې په د لاسلیک کولو وروسته هم د هغې دپاره د بچي پیدا کولو موافقه کړې وه، خو لس کاله تېرېدو وروسته هم دغه ښځې ورته زیږېدلی ماشوم نه دی سپارلی. اورنګزیب خان نپې لنډ تفصیل اورو.
په دې معاملی قانوني ماهر لیاقت بنوري وایي پاکستان کې د کرایې مور یا سروګیسي تصور نشته، خو د نړۍ اکثر هیوادونو کې دا قانوني دی او کچرې دلته یو معاهده تر مخه یو ماشوم د کرایې د مور نه پیدا شوی وي نو دا د پلار حق دی چې دا ماشوم ځان سره وساتي. لیاقت بنوري وایي
لیکن دیکھیے ایکچوئل چی کوم شاید زیادہ لاف ایگریمنٹ اور ایگریمنٹ زیادہ چی بہت ہی پارٹیز ہے خپل کے ایگریمنٹ کرے گا اور اگر بارے کے دادا چی سڑی پیسے ہم ویر کری دی اور اگر لوک آفٹر ہم دے مور کرے گا اور بے آگا نہ پس دا بچہ شہر دا نو ایز پر ایگریمنٹ پل پلار چی دا اگا حق دادا چی اگا تا دا بچہ ملوشی ان کیس نہ ملے گی اور مور دا شہر کئی جیسے نہ میرے قوم نہ دیکھ کے مور دے پارا دو ہٹ پرابلمس ہوئی یو خود اگر ولدیت بس ہوئی سیکنڈ دادا
سروګیټ یا د کرایې مور نظریه پاکستان کې اکثر خلکو هغه وخت وپیژنده کله چې د هندي فلمونو دوه مسلمانان هنرمندانو عامر خان او شاهرخ خان د کرایې د مور له ذریعې خپل ماشومان پیدا کړي وو. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده.
امریکا وای صدر براک اوباما او در صدر ولادیمیر پیوټین 13 ورځ په دې رضا شوی چې شام کې د سیاسي بدلون راشي، د ملګری ملتونو په مرسته د خبري اترې وشي او هلته د سلورو کالو نه روانه خانه جنگي ختمولو لپاره د جنگبندي وشي. دواړو مشرانو د ترکی په انتالیا ښار کې د 15 منټو لپاره لیدلی وو. وایټ هاوس وای د دواړو مشرانو دغه خبري ګټوري او د معمول نه بدلی وي. د پیوټین د خارجه چارو سلاکار یوری اوشاکوف صدر یوری اوشاکوف ویلي صدر پیوټین د صدر اوباما سره تفصیلی خبرې کړي، بلخوا صدر اوباما په شام کې د داعش دولت اسلامي پر ضد د ټولو قانونو هڅو ته هرکلی ویلی. شعیب زاده په لنډ تفصیل راکوي.
باراک اوباما ویل د اتحادی هیوادونو سره په مرسته به شام کې د کړکیچ پر امن حل او د داعش ته ختمولو لپاره کوششونه یو په دوه سیوا کوي. هغه زیاته کړه داعش د ترکی انقره ښار نه د پیرس پورې د دنیا په مختلفو برخو کې خلک دردولي او زورولي دي. باراک اوباما د جمعې په ورځ پیرس کې د حملې غندنه وکړه چې پکې 100 دیرش کسان وژل شوي او 325 نور ژوبل شوي دي. د امریکایي صدر په وینا د یوې غلطې نظریې په بنیاد حمله نه یوازې په فرانس، نه یوازې په ترکیه، بلکې په ټوله مهذبه نړۍ حمله ده. د ترکیه په حواله د باراک اوباما اشاره 13 میاشت انقره کې غبرګو ځانمرګي بمی چاودنو ته و چې پکې د سرو نه زیات کسان وژل شوي وو. داعش د پیرس په شان په انقره کې شوو دغه حملو ذمواري هم په غاړه اغستې وه. په ترکی کې د نړۍ شلو لویو هیوادونو یا G20 دغه غونډې لومړۍ ورځ په خبرو اترو کې د پیرس حمله په ایجنډا کې تر ټولو وړاندې وه. د دغه نه علاوه په دغه غونډه کې په تجارت، توانایي او ماحولیاتي بدلون به هم خبرې کیږي. امکان دی د پیرس د برید سره سره په غونډه کې د شام د روانې لانجې د ختمولو په سر هم خبرې وشي.
د امریکا صدر باراک اوباما د فرانس سرخار پیرس کې د ترهګرو بریدونو ته په متمدنه نړۍ باندې حمله ویلي. نوموړی دا وخت په ترکی کې دی چېرته چې هغه د G20 هیوادونو سرمشریزه غونډه کې برخه اخلي. د دې غونډې مقصد په تجارت، انرژي او موسمي بدلون باندې خبرې کول دي، خو د پیرس بریدونو دا ټولې موضوعګانې شاته پرېښودې دي. د سرمشریزې غونډې برخوالو یو بیانیه کې د پیرس بریدونه په سختو ټکو وغندل او د ترهګرۍ د ختمولو لپاره خپلې ژمنې تکرار کړې.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه ریډیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
ریډیو د په خبرونو کې تاسو وړاندې واوریدل چې د ترکیې په انتالیا ښار کې په دې وخت کې د نړۍ د شلو غټو اقتصادي ملکونو غونډه روانه ده. د امریکا صدر باراک اوباما هم په دې غونډه کې برخه اخیستو د لپاره په ترکیې کې دی او په دې وخت کې دې غونډې ته وینا کوي. د دې غونډې په ایجنډا کې خو د انرژي او د ماحولیاتو په شمول نور موضوعات وو، خو په پیریس کې چې دوه ورځې وړاندې کمې حملې شوې دي ترهاګرې، نو د دې په وجه باندې د جی 20 غونډې ایجنډا اوس بیخي بدله شوې ده او اوس هلته کې زیاتره خبرې اترې د پیریس د حملو او آیسس یا داعش نه چې کم خطر نړۍ ته راپورته شوی دی، نو په دې حوالې سره کېږي. د امریکا صدر باراک اوباما هم په دې وخت کې په خپل وینا کې وایي چې د آیسس یا د داعش پر ضد ځمکني عسکر شام او عراق ته لیږل به یوه غټه غلطي او دوی به دغه تګلاره نه خپلوي. هغه د آیسس په باره کې دا هم ویلي دي چې مونږه د آیسس چې کم جنگي صلاحیتونه دي یا ترهګر صلاحیتونه دي هغې ته بیخي ټیټ نه ګورو او مونږه خبر یو چې په دې وخت کې آیسس څومره غټه خطره نړۍ ته جوړه شوې ده. صدر اوباما دا هم ویل چې آیسس یا داعش چې کم دی هغه د ایول یا شیطان یو شکل دی. نور تفصیلات به هم تاسو ته د صدر اوباما د دې وینا په حواله سره په خبرونو کې وړاندې کوو، خو په دې وخت کې تاسو ته تفصیلي ریپورت به انیلا خالد وړاندې کوي. په پیریس کې چې کومې ترهګرې حملې شوې دي د هغې نه پس صورت حال څه دی او په پیریس کې امنیتي حالات څه دي په دې وخت کې او تفتیش کوم اړخ ته پرمختګ کړی دی، نو دغه تفصیل به انیلا خالد نه په دې ریپورت کې اورو.
د فرانس چارواکي وایي چې هغوی په فرانس کې شو بریدونو اصل مجرم یعنی ماستر مایند را معلوم کړلو. د دغه کس نوم عبدالحامد اباؤد دی چې دې وخت په شام کې دی. د اباؤد په اړه معلومات د بلجیم چارواکو ته سږ کال په پولیس شوی یو حمله کې مخې ته راغلي وو او ویلی شي چې دې د مراکش سره تعلق لري، چرته چې دې د ترهګرو ډلې سرلخ کړ دی. د فرانس وزیر اعظم مانیول والس د ګل پرز ویلي چې دوی په مشکوکه داعش ډلو یو نیم سل حملې کړي، د لسو نه زیات کسانی بندي کړي او یو شمېر وسلې هم خپل ولکه کې اغستې. والس وایي چې راروانو ورځو کې به په ترهګرو یو شمېر حملې نورې هم کولی شي. دی وایي چې خلک کېرول نه غواړي، خو دا د خپل حفاظت لپاره ځینې ګامونه دي چې کول یې ضروري دي. فرانس کې شو بریدونو په ځواب کې د اتوار پر ورځ فرانسیسي جټ الوتکو د عرب امارات او اردن نه د امریکې په مرسته د داعش په مضبوطي جالي رقاب باندې حملې وکړې چې پکې د داعش یو مواصلاتي مرکز او تربیتي کیمپ تباه شول. د فرانسیسي فوج د وینا تر مخه لس جنگي جازونو شل بمونه د داعش په جالو غورځولي. دوی وایي چې د فرانس په تاریخ کې دا د ټولو نه غټه فضايي بمباري وه چې په شام کې د ترهګرو په ضد شوې ده. د فرانسیسي چارواکو تر مخه که څه هم په فرانس کې شو حملو کې اته کسان ککړ ګرځولي شوي دي، خو بیا هم دوی وایي چې په دغه کې شل کسان شامل وو. په ملوث کسانو کې یو فرانسیسي 28 کلنه سیمی امیکور وو چې په 2012 کې د ترهګرۍ یو پلټنه کې تورنول شوی و. پس له دغې د غیب شو او پرې د ګرفتارۍ وارنټ جاری شوی و. د فرانس د پیښې وروسته د ده د کورنۍ درې کسان بندي کړي شوي دي. دویم ځانمر کې برید کوونکې د ایډلب سره تعلق لرونکې 25 کلنه احمد المحمد وو چې ورسره د شام پاسپورټ موندل شوی دی. دریم کس د بلجیم برسلز اوسیدونکي 25 کلنه سلا عبدالسلام دی. دا کس لا نه دی موندل شوی او پولیس خبر خور کړی دی چې که چاته هم د ده په اړه څه معلومات وشو نو چارواکي دی خبر کړي. څلورم کس سلا ابراهیم وو چې ځان یې بټکلان سره دماکه کې الوزولی دی. یو کس بلال حفدی د بلجیم اوسیدونکي او عمر اسماعیل مصطفی هم وو. د ده د کورنۍ 6 کسان بندي کړي شوي دي. ووم کس د پولیس لاړه خډزو کې وجلې شوی دی. د فرانس حملې نه پس یو ګاډي کې په ګاډي کې یو درې کلاشن کوفونه موندل شوي دي او یو بل ګاډی چې د بټکلان برید کې ککړ وو په یو کوڅه کې موندل شوی دی. د پیښو ذمهواري قبلوونکي داعش چې د خلافت نافذ کولو په خبره زور اچوي وایي چې فرانس د هغوی په هدف کې په اول نمبر دی. په سوشل میډیا د داعش لاړه یو خبر کې ویلی شوې دي چې په پیرس حمله د امریکای او داغې د ائتلافیانو لاړه د هغه حملو جواب دی کومې چې هغوی د داعش په ضد عراق او شام کې کوي. په پاکستان کې د 50 نه زیاتو د مذهبي مشرانو په شریکه په پیرس کې شوې ترهګرو حملو پر ضد فتوا جاری کړې ده او دای حرامي ګرځولې دي. په فتوا کې دوی ویلې په پیرس کې شوې حمله د فساد په زمره کې راځي او اسلام د فساد خورولو اجازه نه ورکوي. رابیا پیر نه په تفصیل اورو.
د پاکستان لاهور ښار کې د 50 څخه زیات مذهبي عالمانو د پیرس ځان وژنې کې بریدونو په ضد فتوا جاري کړه او دغه بریدونه یې حرام وګرځول. د اتحاد امت تنظیم د مشر لاړخه جاري سوي په دغه فتوا کې ویل سوي دي چې د تندرو تنظیم داعش د جهاد فلسفه د اسلام په اړه معلومات نه لرل او خلک بېلارې کول دي، ولې چې د دوی د جهاد فلسفه د اسلام لاړخه ټاکل سوي اصولونو سره سمون نه خوري. په بیان کې ویل سوي دي چې د پیرس په چاودنو کې ککړ عناصر فساد خوراونکي دي، ولې چې اسلام بے سببه د نورو د وژنې کله هم اجازه نه ورکوي. د ترګي د دغشان پیښو او د تایش په ضد د دې څخه وړاندې هم دغه شان فتوا جاري سوې ده. او اوس هم د پاکستان علما کونسل مشر طاهر اشرفي د ډیوا ریډیو سر خصوصي خبرې کې وایي
داعش کے نام سے تنظیم ہے یا اور اس طرح سے انتہا پسند دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو اسلام کے نام پر یا مسلمانوں کے نام پر بے گناہ انسانیت کا قتل عام کرتی ہیں، ان کا تو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے.
داعش یا د دې په شان کم تنظیمونه چې د اسلام او مسلمانانو په نوم انسانیت وژلي، د دوی د اسلام سره هیڅ تعلق نسته. اسلام د یو انسان وژنه د ټول انسانیت وژنه ګرځوي. دوی زیاتوي چې په فرانس کې کېدونکي بریدونه کې د مسلمانانو ته زیان رسېدلی دي. طاهر اشرفي وایي چې د پاکستان علما کونسل، جامع ازهر او سعودي علما کونسل له اړخه په متفقه توګه دره څرګندوي چې دغه شان تنظیمونه د قرآن او د سنت په ضد عملیات کوي.
نوجوان جو ایسی تنظیموں اور ایسے لوگوں کے ہاتھوں یرغمال بن جاتے ہیں، ان کی اصلاح کے لیے اور ان کو صحیح معلومات دینے کے لیے علماء اسلام نے، مفکرین نے، دانشوروں نے کوئی کاؤنٹر نیریٹو پیش ہی نہیں کیا ہے.
داسی خلق چه دغه شان تنظیمونو په لاسونو کې گیر دي، حقوی ته صحیح اسلامی معلومات ورکولو او دغه تنظیمونو په ضد جوابي تذکره یا بیانیه وړاندې کولو کې پوهان او مذهبي عالمان پاتې راغلي دي چې له وجې د تندروي فکر او رویې ورځ په ورځ سیوا کیږي. دوی زیاته کړه چې دغه شان تنظیمونو د ناکامۍ لپاره ضروري دی چې مسلم او غیر مسلم پوهان او مفکران یو ځای سي او مخ ته وړاندې ستونزې هوارې کړل سي. څرګنده دي وی چې د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه داعش نومي د تندرو تنظیم چې د فرانس په دغه بریدونو کې ککړ ګرځول کیږي، نه یوازې د پولې بل اړخ افغانستان کې خپل ځای جوړ کړی دی، بلکې څه رپورټونه خو دا هم وایي چې په پاکستان کې هم د څو تندرو ډلو سره د دغه تنظیم د اړیکو ثبوتونه مخې ته راغلي دي. د پاکستان حکومت که څه هم د داعش د موجودګۍ څخه انکار کوي، او تیره ورځ هم د بهرنیو چارو سکتر اعزاز چودري یو ځل بیا په پاکستان کې د داعش موجودګي رد کړې وه، خو په تیرو وختونو کې د پاکستان د کراچی په شمول په مختلفو ښارونو کې د دغه تنظیم په ملاتړ کې ول چاکینګ او بینری په نظر راغلي دي، او څه خلک د دغه تندرو ډلې سره د اړیکو په بنیاد نیول سوي هم دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو د داعش یا آیسس چې کوم ته وس د نړۍ د پاره لوی خطر په نظر باندې لیدل کېږي. د امریکا صدر براک اوباما د جی 20 په غونډه کې هم په دغه موضوع باندې خبرې اترې کوي، او د هغوی د وینا کې یوه برخه دا هم وا چې داعش د ولکې لاندې چې کوم ځمکه یا کومې علاقې دي د تیر کال په مقابله کې د دوی کنټرول په هغه علاقو باندې ډیر کم شوی دی، او دا هم ویلي دي چې د ترهګرۍ پر ضد امریکا امریکا لګیا د خپل استراتیجی نور مربوطه کوي یا نور ولا یو بل بدل شکل ور کوي. د هم د داعش په موضوع باندې چې د پاکستان چارواکي د داعش د موجودګۍ په پاکستان کې په دې خبره باندې دغه خبره ردی وایي چې داعش پاکستان کې موجودګۍ نه لري، خو بیا ځینې سړنکاران او چې کوم سماجی ټولنې پوهان دي هغوی وایي چې نه، داعش سوچ کم از کم پاکستان ته ضرور را رسیدلی دی. تفصیل به اخلو زمونږ د ډیوه ریډیو سړنکار پیر زبیر شاه نه، او هغوی نه به هم پاکستان او افغانستان کې د آی اس یا د داعش د موجودګۍ په سر خبرې کوو. په خیر راغلی.
په خیر.
تاسو اوریدونکو ته لاول دا وای پیر زبیر شاه چې پاکستان او افغانستان کې پاکستان حکومت خو خیر دا خبره ردی، خو ستاسو په نظر کې د آی اس یا د داعش مشران تاسو څو ګورئ چې پاکستان او افغانستان کې فعالیتونه کوي؟
جی، د پاکستان او داعش اصل کې چې کوم په افغانستان پاکستان کې راووتو، نو اول چې کوم دوی اعلان کړی و دا څو کمانډرانو چې کوم تعلق د اورګزو او کورم ایجنسی چې کوم پاکستان قبایلی علاقې دي هغوی نه تعلق کو، او هغوی دا اعلان کو تیر کال، خو هغه کې او هغوی چې کوم عملیات دي په پاکستان کې نه دي کړي، هغوی په افغانستان کې چې کوم ور سره تړلې سیمه ده افغانستان ولایت د ننګرهار، په هغه کې دوی دا عملیات شروع کړل، هغوی طالبانو خلاف هم هلته عملیات وکړل او نور خلکو په خلاف هم، خو هغه هم داسې وشو چې بیا په امریکې په ډرون اتیکس کې چې کوم دوی مین لیډرشپ وو شاید الله شاهد و هغه خو کنفرم مړ شوی دی، خو هغه سره دا اطلاعات هم وو چې حافظ سعید چې کوم مخکې د تحریک طالبان پاکستان اورګزی مشر و هغه هم پکې وایي چې مړ شوی دی. نو داعش په چې څنګه پاکستاني چارواکي وایي چې پاکستان کې وجود نشته، خو هغه په دې سنس کې ټیک دي چې وجود دلته نه پیدا شو، خو وجود یې ټول لاړو افغانستان ته. څومره دوی عملیات کوي هغه ټول په افغانستان کې دي، خو ما نه د خیال چې دوی داسې یو مضبوط ګروپ په افغانستان کې راوچتې دی شي، په دې چې افغانستان کې کوم دا علاقې دي پښتانه دلته کوم دا سلفی سکول اف تھاٹ چې دی دا کوم هارد کور دا کوم ډیر سخت هغه دی دا دلته نشتا. نو دا فلال مونږ ته پته لګي په دره روان ټیم کې، خو فلال دا دومره غټه خطر نه ده لکه څومره نورې خطرې هلته په علاقو کې موجود دي.
که وکتل شي پیر زبیر شاه صاحب، ستاسو په نظر کې په پاکستان او افغانستان کې به کومې سیمې چې هلته کې داعش په وجود نه لري خو د داعش سوچ هلته کې موجود دی؟
سوچ خو داسې دی چې سوچ خو په ټول پاکستان کې موجود دی، په افغانستان کې دومره نشته، خو پاکستان کې خو چې څومره دا دوی ایجوکیشن سبقونه کې ورته وایي او بل نو دا سوچ خوشته او دا ډېر مخکې رسېدلی دی، او دې نه مخکې لکه داعش چې کوم څه کارونه اوس کوي دا خلک لالول کوي نور څه کوي دا په قبایلو کې په لس کاله مخکې تیر شوي دي، دا هر څه مونږ په خپل سترګو ولیدل. اوس چې کوم په قبایلو کې بیا په پاکستان او په افغانستان په دا سیمه کې چې کوم دا سکتریان دا شیعه او سنی دا چې کوم معامله ده دا په تش په دا کورمو په اورګزو کې ده، په دې وجه نه دلته دا کمانډران هم دا دي چې دوی داعش سره داسې هغه تعلق په دې جوړ شو چې دلته نه کسان لاړل شام ته او مکه شام نه دا بیا ټول د داعش سره کوم سوچ ته دا واپس دې علاقې ته راوړو او دې علاقې نه بیا همدا په شان اعلان وکړو چې مونږ داعش سره وشو. نو سوچ خو شته په پاکستان کې ډېر دی، افغانستان کې دومره نه دی، خو ما څنګه وویل چې دا سوچ اول ناغه شوی دی طالب ټي ټي پی په شکل کې، په نور ګروپونو په شکل کې، زنه چې کوم داعش غټه غټه خبرې دي هغه مختلف ګروپونو آلریډي اخیستې دي.
ډېره مهرباني پیر زبیر شاه صاحب، تاسو موږ سره راغلی.
ډېره مننه.
ګ
ګران اوریدونکو دغه خبرې تاسو اوس مونږه همکار نه واوریدلې. راځو یو بل ریپورت ولور ته چې داعش ډله په ښکاره توګه د هر هیواد لپاره خطرناک ویرونکې بلل کیږي، خو پاکستان حکومت وایي چې داعش ډله په پاکستان کې هیڅ وجود نه لري او د هیواد حکومتي ادارې به چاته هم اجازت ورنه کړي چې دغه ډلې سره خپل تړون وکړي. د پېښور پوهنتون یو پروفیسر نورین نسرین سره د ډیوري جو خبریال سادیا قاسم شاه خبرې کړې دي او هغه دغه سی بازي څېړنې د داعش په حق لکړې دي چې تاسو سره په دې ریپورت کې شریکو.
که د پاکستان قبایلی علاقہ کرم ایجنسی دا او که د پاکستان گاونڈی هیواد افغانستان ننګرهار صوبه دا، دغلته داعش یا دولت اسلامی چې ولته اسلامیک سټیټ هم ویل کیږي د خپل موجودیت داوی کوي او ځان یې سرګند کړي هم دی، خو پاکستان تر اوسه داعش یا دولت اسلامی په پاکستان کې موجودیت نه دی تسلیم کړي. د پېښور یونیورسيټي یو استاد پروفیسر نورین نصیر چې په خپل هم فاټا سره تعلق لري وایي چې د پیرس تر هغه حمله نه وروسته هم که پاکستان دې خطر ته سترګې ونه غړولې نو د دې به ډېری بدې نتیجې را مخامخ کیږي. د داعش یا د آیس په حقله هغه څه دا رای لرله
په اکاډمیکس کې دا خبره کېده چې دا د طالبان نه سیریس وایرس دی، ځکه چې دوی سره ریسورسز زیات دي، د دوی سره سپورټ هم ډایرکټلی یا انډایرکټلی شته.
پروفیسر نوری نصیر وایي چې د پیرس تر هغه حملو نه پس هم نه یوازې د داعش یا د اسلامیک سټیټ په حقله د دې تنظیم سره همدردی لرونکو دوه رای لرله. کب مسلمان ملکونه کې داعش څه قسمه سزاګانې ورکوي یا کاروایانې کوي نو هغه وخت خلک وایي چې دا مسلمانان نه دي، خو همدغه تنظیم چې کله مغربي ملکونو لکه پیرس کې تر هغه حمله وکړي نو بیا د خلکو بل رایه وي.
چې کله دی په داسې ځایونو کې حمله وکړي نو بیا هلته یو وایس راوچت شي، یو اوپینین راوچت شي هغه وایي چې دا مسلمانان نه دي، او چې بیا دی بل ځای کې چېرته داسې اټیک وکړي چې چېرته ویسټ کې یا ډیولپډ اکانومیز دي هغې وړکي چې هغه خلک ته ریسپانس ورکړي، هاش ریسپانس ډېر را روان دی د پیرس په انسیډنټ باندې، نو بیا خلک وایي چې نه داعش یو وایي چې مسلمانان نه دي او دویم وایي چې دا ریاکشن دی په داعش ولې ورکوي یا په آی ایس ایس ولې ورکوي. دلته خو په فلسطین کې هم روان دي، په سیریا کې هم د کمرګونه دي کوي لګیا دي، هغې باندې ولې ریسپانس نشته. دا چې کوم دوه اوپینین ډیولپ کیږي دا ټولو نه خطرناک دی د ریجن دپاره.
د داعش یا دولت اسلامي او اسلامیک سټیټ د یو تنظیم دغه دوه نمونه هم ښایي چې د خلکو د دغه تنظیم په حقله دوه قسمه تصورات دي. په مغرب کې دې تنظیم ته اسلامیک سټیټ او په مسلمان ملکونو کې داعش ولې ویل کیږي، په دې حقله نوري نصیر صدا رای لرله.
ځکه چې داعش دلته چې کوم دی چې کوم هغه خپله هیستوري او دغه فیس کوي که نه، نو د هغه د لارجر هغه غټ اسلامیک سټیټ خبرې کوي هغې، ٹھیک شو، او هغې چې کومه لګیا دي انټرپریټ کوي آی ایس ایس نو اسلامیک سټیټ چې کوم دا په بارډر باندې جوړ دی د سیریا او د عراق او د سیریا مینس کې، نو هغې دا ګوري چې بای دا یو انسرجنسی در اوچته شوی دا او عرب سپرینګ خبرې سره ټولې دا خبرې به مخکې دی خلکو لینک کولې او په ویسټ کې دا خبرې روانې وي. په دلته زموږ چې کوم داعش اوپینین دی یا چې کوم مونږ وایو کومه دا چې کومې سپورټرز دي یا سمپتایزرز دي یا چې دغې کوي هغې وایي چې هغه زړې زمانې چې کوم غټ اسلامي سیستم به راځي او کوم به یو لوی دغه وي خلافت به وي یا یو غټ اسلامیک سټیټ وی هغه داعش په دې نظر ګوري.
نو پاکستان ولې د دې تنظیم نه تر اوسه سترګې پټوي؟ نوري نصیر په دې اړه وایي.
پاکستان ما خیال دی په دغه د دې چې کوم فارن پالیسی ده کنه هغه هر طرف نه کنفیوز ده، هر طرف نه مونږ وایو چې کلیرټی پکې نشته. د پاکستان خپل چې کوم ډول پالیسی دي هغه هم مونږ اوس نن داغه د وجه نه مونږ لګیا یو چې دنو د ټول ریجن په دې خطه کې مونږ ټول سفر کوو لګیا یو په دې د پاکستان د دې د دوه درو قسمه پالیسی یو طرف ته وایي چې وار آن ټیرر دی، بل طرف ته وایي چې ګډ طالبان هم شته، بیډ طالبان هم شته، او په داعش باندې هم چې دی نو د پاکستان زه دویم چې سترګې پټې دي او یا خو داسې لګي چې زمونږ پکې خپله سسټیک شته ایز ا سټیټ چې مونږ یې دومره سیریس نه اخلو. زمونږ فیډرل حکومت ولې غلی دی او زمونږ فارن آفیس ولې ډینای کوي چې داعش پرزنس شته، سپورټرز خو شته، اسلام آباد کې جماعتونه دي هغې سپورټ کوي، ډېر لرې به نه ځو. نو ما ته خو داسې لګي چې پاکستان کې پاکستان خپل هم دلته د دې ایز ا سټیک هولډر دی په دې ټولې کیسې کې، یا پاکستان پکې څنګه چې طالبان او ګډ طالبان او بیډ طالبان دي کېدی شي په فیوچر کې مونږه دا خبرې وورو چې ګډ داعش او بد داعش
د پیرس ترهګر حملو نه پس پوهان وای پاکستان ته هم خپل سترګې د داسې خطرات ته غړول پکار دي او د داعش په حق لا څه دوه اړخیزه پالیسي لرلو په ځای یو واضحه تګلاره یا سټریټجی پکار ده. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ڈیو ریڈیو پا خبرونو کی واری بیاتا سہر کلے وائی اوڑان دی کھولا والد خبرونو سر ٹکی
فرانسوی ہوائی جازونو شام رکھا سیمہ کے دا داعش تندر و جلو مرکزونا پا نخ کڑی پدا سے حال چی پلچ نخائی دے پیرس بریدونو پلان کوون کې تعلق د شام سره وو او دغه تندرو ډلې ډیر مهم غړي دي. د فرانس وزیر اعظم وایي
Oui, on s'est attaqué à la France parce que c'est un peuple libre et qui parle au monde à travers ses valeurs universelles.
د پاکستان د فوز مشر جنرال راحیل شریف په 15 ورځنۍ دوره واشنگتن ته را رسیدلی امریکایي چارواکو سره به نن ملاقاتونه کوي. د فوز ویان اسیم سلیم باجوا مطبوعاتو ته ویلي د پاکستان فوز تیار دی چې افغان امن پروسه کې خپل رول ولوبوي.
او د قبایلي سیمې په زرګونو خلکو نن اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته د خپل عیني حقونو لپاره احتجاج کوړی. ډیو ریډیو خبریالان وایي یو غټ احتجاجي جلوس د مردان رشکۍ سیمې نه روان شوی و.
سرټکی تاسو واوریدل وړاندې کوز د خبرونو تفصیل. د فرانس چارواکي وایي دوی د پیرس ترهګرو حملو پر شا ماسټر مایند پیژندلی. دا تن د بلجیم اوسیدونکی عبدالحامد اباؤد دی چې ګمان کیږي په شام کې دی. د بلجیم چارواکو د روان کال په سر کې په پولیسو د ناکامه کړې شوې ترهګري حملې په لړ کې د اباؤد نوم اغستو او هغه وخت دا تن د مراکش بلو. په دې تن شک کېدو چې د ملک په مشرقي ویرویرز علاقه کې د یوې مذهبي تندرو ډلې مشري کوي. اخوا د فرانس وزیر اعظم انوئل والز نن د ګل په ورځ ویلي په ملک کې د مشکوک اسلامي تندرو پر ضد سی پولیسو د یو نیم سلونه زیاتی چاپی وهلی. د ملک داخله وزیر برنارد کازینیوی و خبریالانو ته ویلي په دې چاپو کې دریش تنان گرفتار کړی شوی او راکټ لانچرو په شمول وسله هم پولیسو په قبضه کې اغستی.
په یوې نوي ویډیویي پیغام کې داعش د واشنگتن په ګډون په نورو هغو هیوادونو کې د حملو ګواښ کړی چې په شام کې د داعش پر ضد حملو کې برخه اخلي. د رایټرز خبري ادارې رپورټ وایي د ویډیو د رښتیاوالي په اړه معلومات نشته، خو وایي په پیغام کې داعش داسې وایي لکه څنګه چې یې د فرانسې پایتخت پاریس کې حملې کړې نو دغه شان د امریکې مرکز واشنگتن کې هم حملې به کوي.
په پاکستان کې د 500 نه زیاتو مذهبي مشرانو په شریکه په پیرس کې شوې ترهګرو حملو پر ضد فتوا جاری کړې او دای حرامي ګرځولي. په فتوا کې دوی ویلي په پیرس کې شوې حمله د فساد په زمره کې راځي او اسلام د فساد خورولو اجازه نه ورکوي.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف نن د دوشنبې په ورځ خپلې خواخوږۍ فرانسې حکومت او ولس ته وړاندې کړي. هغه د پاریس دغه پیښه ډیره سخته غندنه کړې ده. ښاغلی آصف او د هغه نورو کارمندانو په دې پیښې د قربانیو په حق د څو شیبو لپاره خاموشي خپل کړې.
د پاکستان د فوز مشر جنرال راحیل شریف امریکا سرخار واشنگتن ته رسمي سفر نن شروع کیږي. د امریکا حکومتي او فوزي مشرانو سره ملاقات کې به جنرال شریف په سیمه کې د موجوده امنیتي حالاتو په حق لا خبرې کوي. د فوز ویان تر مخه د افغانستان موجوده حالات به هم د خبرو اترو د ایجنډې برخه وي.
د پاکستان د وفاق لاندې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي په زرګونو خلکو د خپلو حقونو غوښتو او د اف سي آر قانون پر ضد پلازمین اسلام آباد ته په لاریون روان شوي دي. په دغه لاریون کې د قبایلي ولس سره د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران او غړي هم ګډون کوي.
امریکا وایي صدر براک اوباما او د روس صدر ولادیمیر پوتین تیره ورځ په دې رضا شوي چې شام کې د سیاسي بدلون راشي. د ملګري ملتونو په مرسته دې خبرې اترې وشي او هلته د څلورو کالونو روانه خانه جنگي ختمولو دپاره دې جنگ بندي وشي. دواړو مشرانو د ترکیې په انتالیا ښار کې د 15 منټو دپاره لیدلی وو. وایټ هاوس وایي د دواړو مشرانو دغه خبرې ګټورې او د معمول نه بدلې وي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د فرانس سرخار پاریس کې ترهګر بریدونو ته په متمدنه نړۍ باندې حمله ویلې. نوموړی دا مهال د په ترکیه کې دی چیرته چې هغه د جی 20 هیوادونو سرمشریزه غونډه کې ګډون کوي. د دې غونډې مقصد په تجارت، انرژي او موسمي بدلون باندې خبرې کول وو، خو د پاریس بریدونو دا ټولې موضوعګانې شاته پرېښي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو دغه خبرونه تاسو واوریدل او اوس هم د خبرونو په خبرونه د دې ځای کې وخت شوې د مطبوعاتو ته د کتنې دغه کتنه نن زموږ همکار بهروز خان کړی ده چې تاسو ته به وړاندې کړي.
ډیره مننه منازه شهید او ګرانو اوریدونکو احترامونه او سلامونه. د واشنگتن پوسټ یو خبر دی په هغه کې هغه سیمه چې کله د داعش په لاس کې ورغلی دی په عراق کې او په خصوصي توګه د یزیدی کوم اقلیت د هغه هغه خارګوټي یو کلی چې کله د سنجر دی قبضه کړی او تیر کال په اگست کې نو د هغه د بیرته اخستون وروسته اوس چې دغه کوم د کورد کوردیان ځواکونه هغه سیمو ته رسیدلی دي هغه دغه اجتماعي قبرونه لټولې دي هغه سپړلې دي. په هغې کې دوه نوي قبرونه دي چې سپړلې دي. په هغې کې دوه کم اتیا د هغې بوډایګانو ښځو مړي راوتلي دي چې کوم د دغه سنجر د نیولو په وخت کې د یزیدی قوم یا د دغه اقلیت یا د دغه مذهبي فرقې سره تعلق لرونکي خلک کسړي وو، ښځې وې، ماشومانو او که بوډاګانو دا شک نیولی وو. نو چې کوم بوډاګان دي، دغه بوډاګانې ښځې دي، دغه په یو قبر کې اچولی وي او یو بل قبر چې راوتلی دی په هغې کې د 50 نه د 60 پورې نور مړي چې راوتلي دي. نو په هغې کې ماشومانان دي، په هغې کې سړي دي، په هغې کې ښځې دي. او د دې سره سره چې کوم ځوانې یا بوډاګانې ښځې نه وي یا ځوانې جنکۍ وي هغې د ځان سره ساتلی وي او هغه د دوی د جنسي غلامانې وي یا ورسره ودونه کړي دي، مذهبي پیم بدل کړی دی او یا بیا خرڅ کړي دي په مارکیټونو کې. دغه د دغه تفصیل بلا راځي ځکه په زرګونو خلک چې کوم دی هغه تر اوسه پورې د هغوی په اړه هیڅ معلومات نشته. خو دا اوس چې کوم د اجتماعي قبرونه راوځي نو د دې نه د خلکو هغه خلکو د یزیدی قوم په خصوصي توګه چې کوم امیدونه وو ګندې د دوی د خپل خپلوان به یا د دغې اقلیت سره تعلق لرونکي خلک چې د داعش په قبضه کې دي په ولقه کې وو هغه به ګندې ژوندي واپس په راشي. خو وایي دغه امیدونه ورو په ورو اوس مړه کیږي، دغه امید نور د خلکو نه دی پاتې ځکه د دې نه مخکې هم نه قبرونه دغسې په یو ځای راوتلي دي او دا د هغه سیمو نه چې کومې سیمې د داعش لاسته ورغلي دي. د دې چې کوم دغه ځای د استخباراتو مشر دی قاسم سمیر د هغه د دغې پخلی کړی دی چې او دغه د سنجر د ښار نه یا د ښارګوټي نه بهر 100 کیلومتره کې دغه قبرونه تر راوتلي دي. نورم د دې کوشش روان دی چې کوم خلک تر اوسه پورې واپس نه دي راغلي یا نه دي تښتېدلي یا د هغې په اړه څه معلومات نشته. نو د هغې کې هغه به هم وجل شوي وي او د هغې د قبرونو پلټنې روانې دي. خو دی کې چې کوم یو تن هغه د دوی نه تښتېدلی و نواف عاشور نومې دی او هغه وایي چې د دغې کورنیو په اړه باندې د دې ډېر امیدونه وو خو اوس داسې ښکاري چې دغه خلک د دغې کورنیو سره تعارق لرونکي خلک دي نوره خپله تمه قطع کړي. تیر کال هم په هغه سیمو کې چې زیاتره د کوردیان پکې جنګېږي یا دغه یزیدی اقلیت پکې د دغه چې کوم د آیس یا د داعش په لاس ورغلی دي نو تیر کال نه دغه شانتې اجتماعي قبرونه راوتلي وو. او اوس چې کومې سیمې د داعش ته لاس نه وځي نو هلته کې وایي چې دوی دومره ظلم کړی دی چې دوی د خپل ځان نه علاوه هغه هر څوک وو که سنی وو که شیا وو که یزیدی یا د نورو لږکیو ډلو سره تعلق هغه خلک وجلی دي، دغه خزی غلامان کړی دي او یې په مارکیټونو کې خرڅ کړی دي. دغه ما غوښتل چې تاسو سره زه شریک کړم.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د اکرانو اوریدونکو، لکه څنګه چې مونږ تاسو ته وړاندې ویل چې د امریکا صدر باراک اوباما په دې وخت کې د ترکی په انتالیا ښار کې چې د نړۍ شل کم غټ اقتصادي ملکونه دي د هغې غونډې ته وینا کوي. په خپله وینا کې صدر اوباما د آیسیس یا د داعش پر ضد د هغې په حق لباندې وینا کوي او وایي چې د ظلمونو زیاتره ښکار، یعنی د داعش د ظلمونو زیاتره ښکار چې کم دي هغه هم مسلمانان دي، او غیر مسلمه خلکو ته د عامو مسلمانانو په حق لا د عمومي تاثیر نه ډډه کول پکار دي چې ګینه ټول مسلمانان تندرو دي. صدر په خپل وینا کې دا هم ویل چې داعش یا آیس د اسلام نمائندګي نه کوي. صدر اوباما ویل موجوده وخت کې مسلمانانو ته ځان نه سخت سوالونه پوښتل پکار دي او خپل ماشومان د تندرو فکر نه لري ساتل پکار دي. صدر اوباما دا هم وی چې مونږ ته د شامی کډوالو د پاره خپل زړونه تنګول نه دي پکار، ولې چې مونږ مهاجرین یا کډوال د ترهګرو په زمره کې یا ترهګر نشو ګڼلې. صدر اوباما د دې مثال په توګه دا هم ویل چې کله د عیسایانو ستر مذهبي مشر پوپ فرانسیس امریکا ته په سفر راغلی و او کانګرس ته خپل وینا کړې و، نو هغه یوازې د عیسایانو سره په دنیا کې یا په نړۍ کې چې کم ظلمونه کیږي یا عیسایان چې کم د قتل ښکار شوي دي د هغې ذکر نه و کړی، بلکې هغه دا ویلی وو چې هر یو انسان د تحفظ اړتیا لري، هر یو انسان ته تحفظ ورکول پکار دي په دې نړۍ کې چې څوک د ظلم سره مخی. د صدر اوباما د وینا نور تفصیلات به هم تاسو ته وخت په وخت په خبرونه کې وړاندې کوو، خو په دې وخت کې یو ریپورت تاسو پام را ګرځو.
او راتو یو بل ریپورت ولورته چې پاکستان کې د اسلامي نظریاتو سرکاري شورا د کرایي د مور تصور غیر اسلامي ګرځولې دی. وایي په اسلام کې او په اسلامي شریعت کې د دې لپاره هیڅ ځای نشته. دا له هغه وروسته چې د لاهور یو کس فاروق صدیقی اسلامي شورا ته عریضه وکړه او وی ویل چې یو ښځې سره لوزنامه لاسلیک کړی و او د هغې لپاره د بچی زیږولو موافقه یې کړې وه ورسره، خو لس کاله وروسته اوس هم دغه ښځه هغې ته د زیږیدلې ماشوم نه ورکوي او نه ورته سپاري. نور تفصیل په دې هکله له اسلام آباد نه اورنګزیب خان په دې رپورټ کې تاسو ته.
نړۍ اکثر له هیوادونو کې د کوم ښځې خاوند ماشومان نه کیږي یا د صحت د خرابې له وجې یو زنانه ماشوم نشي پیدا کولی، نو هلته د کرای مور یا سروګیټ له ذریعې یو معایده تر مخه ماشوم پیدا کولی شي، او اکثر له هیوادونو کې دا طریقه قانوني ده. خو پاکستان کې لومړی ځل یو تن فاروق صدیقی کال 2012 لاهور های کورټ کې خواست کړی و چې دوی یو معایده تر مخه یو زنانه ته $3,000 ورکړی وي او هغه زنانه دوی دپاره یو ماشومه پیدا کړی وه، خو پیدایش نه پس یې د معایده تر مخه پلار ته نه ده حواله کړی. خو عدالت لخوا دا خواست رد کېدو وروسته فاروق صدیقی اسلامي نظریاتي کونسل ته دا معامله وړې ده، او کونسل هم دا غیر اسلامي ګرځولې ده او ویلې دي د تن فاروق صدیقی سره هیڅ حق نشته چې ماشومه واپس واخلي. فاروق صدیقی وینا ده دوی فرزانه نومې زنانه سره د کرای مور مایده کړې وه، خو دا زنانه وی صدیقی ورسره وعده کړی دی. فاروق صدیقی اوس دا معامله شرعي عدالت ته وړې ده او خواست کړی دی عدالت د فیصله وکړي ماشوم خرش به څوک برداشت کوي، ځکه چې عدالت د دوی خواست خورد کړی دی، خو ورسره دا حکم هم کړی دی چې د ماشوم خرچه به فاروق صدیقی برداشت کوي. په دې معاملې قانوني ماهر لیاقت بنوري وایي پاکستان کې د کرای مور یا سروګیسي تصور نشته، خو د نړۍ اکثر له هیوادونو کې دا قانوني دی، او کچره دلته یو معایده تر مخه یو ماشوم د کرای د مور نه پیدا شوی وي، نو دا د پلار حق دی چې دا ماشوم ځان سره وساتي. لیاقت بنوري وایي
دغه دا چې یو که چونکه پاکستان کې پہله ځل شاعر نو دې باندې لازمی خبره ډېر ایشوز وی اسلام بوم رازی کلچر بوم رازی تہذیب بوم رازی، لیکن دې کې ایکچوال چې کوم شاید غدا لاف اگریمنٹ اگریمنٹ زیادہ چې بہت ہی پارٹیز ہیو خپل کې اگریمنٹ کړه او هغه باره کې دا چې سړی پیسې هم ور کړی دي او هغه لوک افٹر هم دې مور کړه دا او بیا هغه نه پس دا بچا شه دا نو ایز پر اگریمنٹ پر پلار چې دا هغه حقدار ده چې هغه ته دا بچه ملاو شي. ان کیس نه ملے گی او مور دا شه کئی چې نو ویل کوم نو ته کې د مور لپاره دوه ډېر غټ پرابلمز وي. یو خو دې هغه ولدیت بسوي، سیکنډ دا چې هغه به د هغه ایس رایټ چې دا هغه به چانه هغه غواړي چې هغه د دې شین انکاري شو چې دا نو ویل کوم او دا وایلیټ کوم او دا چې اوټ اف ویډ لاک دا وته نه ده شوی، نو بیا د بچی لپاره به ژوندون ډېر زیات ګران وي. نو دې لپاره ما خیال کې دادا چې دې کې د اسلام او اسلامي قانون او هغه خپل ځی کې حیثیت شته، لیکن چې دې کې یو اګریمنت شوی دا دې کې فزیکل ریلیشنز نه دي چې دې باندې د ساده سے الزام ولګي، لیکن دا د جدید سنس یو ایکسپیرینس دا او هغه ایکسپیرینس شوی دا نو دې کې د پلار رائټ دا چې هغه تا دا بچه
سروگیٹ یا دا کرائے مور نظریہ پاکستان کے اکثر خل کو آ وقت او پیجندا کلا چې د هندی فلمونو دو مسلمانان هنرمندانو عامر خان او شاہ رخ خان دا کرائے دا مور نظریے خپل ماشومان پیدا کړی وو. اورنگزیب خان، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
اوریدونکو څنګه چې تاسو وړاندې په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان د وفاق لاندې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي په زرګونو خلکو د خپل حقوق او حقونو غوښتنو لپاره د اف سی آر قانون پر ضد پلاسمینی اسلام آباد په یو غټ لاریون تللی وه، او دغه لاریون کې د قبایلي ولس سره د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران هم شامل وه چې دغه لاریون نن د دوشنبې په ورځ پای ته ورسېدلو. په دغه لاریون په حقلا ارشد مومن تاسو ته نور تفصیل هم وړاندې کوي خپل په ریپورت کې.
سیاسی گوندونو سره تعلق لرونکي د ترهګرۍ جګړو او بیکوري ځپلي قبایل نن په اول ځل د خپل حقوقو غوښتو لپاره بهر راوتي. دوی په اسلام آباد دی چوک کې احتجاجي مظاهره کوي. دا خلک د وو واړو جنسونو راټول شوي دي. دوی زې پر زې د اف سی آر پر ضد ناری وهلې. دغه تور قانون پر ضد یې بینرونه هم لیکلي وو، او د پاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان وای قبایل ډېر ځپل شوي، باید چې اوس ورته خپل حقوق ورکړل شي.
منګه نور د خپل قوم د خپل ولس د خپل نوجوانانو دا ته بیان نه شي لیدلې چې ټول د بارود ښکار شو او یا د مسافرو ښکار شو چې صرف شونډې خرته توریږي، نو سعودي ته ځي او دوبۍ ته ځي، او غریبانان چې راځي واپس نو اله راځي چې هغه د زړه د زوره پریوځي چې بیا دلته په کټ کې پروت وي. دا حالات منګه نور د خپل قوم نه شو لیدلې. تر هغه پورې منګه نه شو واپس کېدی، تر کوم وخته پورې چې من خپل قوم لا خپل ولس لا هغه حقوق چې کوم انساني حقوق دي کوم په دې ملک نور شهرونو ته دي هغه نه ګټلی، دا هغه پورې موږ د واپسې نه یو.
د مظاهره کې د عوامي نېشنل ګوند میا ابتهار حسین هم شامل وو، او ویل چې قبایل اوس خپل حقوق تر لاسه کول غواړي.
د خوښ مطابق د دې ورځې خلکو انتظار کو چې د قبایل ټول ملګری په یو خبره متفق شي. نن د خدای فضل لې په دې خبره متفق شي وي چې زمونږ د خیبر پښتونخوا سره چې کوم دینو تړون غواړو، موږ د دې صوبې چې کوم دینو یو ویسه جوړېدل غواړو، اف سی آر چې کوم دی ختمول غواړو، او سیاسي مطلب اکټ چې کوم دی ایکسټن کول غواړو. یعنی موږ قبایلو ته ماغه ترقی په کار د کم چې د پاکستان نورو خلکو کړی ده.
په دې احتجاج کې ګڼ شمېر ځوانان هم شامل وو، او ویل نن ډېر خوشاله دي چې قبایل د خپل حقوق او غوښتو لپاره رایوزه شوي.
سوسیالي تقاضې دا دي چې را داسې قانونه چې هغه د ملک د سماج د معاشرې د انسانیت د نوجوانانو د پاره زهري هغه د پاره د مظلومیت یو نشانی هغه د ځوانان نه مني، ځکه په افسیار غونډه کې قانون کې هغه د پاره سدل د وطن لار نشته، د هغه د پاره د مستقبل لپاره په کې څه پلان نشته. هغه ظالم نظام هغه مسرشکل قانون چې په هغه باندې دا ځوانان پاکستان په استحکام کې د پاکستان په قیام کې قربانۍ ورکړي دي، هغه ځوانان د هغه خلکو بچي نن دلته تعلیم نه محروم دي، د صحت نه محروم دي، د بنیادی ضرورتونو نه محروم دي.
د مردان رشکې انټرچینج په مقام را یو ځای کېدو وروسته دغه قافله د اسلام آباد په لور روانه شوه، چرته چې به د بیلابیلو سیاسي او مدني ټولنو مشران دوی ته ویناګانې کوي. د همکار شینشا سره ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټي وی، مردان.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره در وخیږي د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دا د قبایلو د احتجاج په حق لباندې تاسو تفصیل واورېدو. په اسلام آباد کې څه صورت حال وو، دوی قبایلي مشرانو څه غوښتنې کولې په خپل احتجاج کې، او څه لایحې عمل یا تګلارې د وړاندې دپاره ټاکلې ده، په دې موضوع به تفصیل پیر ویلا چانه اورو.
د مظاهرې ته د جماعت اسلامي مرکزی امیر سراج الحق د عوامي نشتلګون میا افتخار حسین، د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان، او د فاټا لایر فورم مشر اجاز ممن په شمول یو شمیر نور سیاسي مشرانو ویناګانې وکړې، او ویل چې د قبایلي علاقو خلکو د حقونو ملاوېدو پورې به دوی په آرام نه کینی. وینا کوونکو وویل چې نن د قبایلي ولس د لوی اجتماع په ډاګه کوي چې دغې سیمې خلک به په خپلو محرومیانو باندې نور چپ نه پاتې کیږي، او خبر دا وی چې د پاکستان ریاست زر تر زر دا احساس وکړي چې قبایل هم د ملک برابر وګړي دي. د عوامي نشتل پاټې میا افتخار حسین وویل چې د قبایلو د حقونو لپاره به په وخت راتلو دوی په وینه تویولو هم سرپنه کوي. دی وای چې کم خلک فاټا په خیبر پختونخوا کې د شاملولو او پارلمان کې د وړاندې کړې شوې دویشتم آئینی بدلون مخالفت کوي، اغوی په اصل کې د قبایلو سره دښمنه کوي. او د میا افتخار حسین په خبره کې دغه خلکو خپل رویه بدل نه کړنو قبایلی ولس به هم دوی نه معاف کوي. په دې احتجاجي مظاهره کې د پاړه چینار نه واخله تر باجوړه پورې د هرې قبایلي جنسې خلکو ګډون درلودو، خو په دې موقع د نظم و ضبط او د یووالي مظاهرې په نظر کې نه راتلې. او که یو خوا به د عوامي نشتلګون حامیانو د ولی خان زنده‌باد نارې لګولې، نو بل خو به د جماعت اسلامي غړو په ملک کې د شرعي نظام د نفاذ نارې راپورته کولې، او دغه شان د تحریک انصاف او پیپلز پارټي په لویانو به هم خپل بیل بیل ټولګي جوړ کړو چرته چې بدوی د خپل جماعتونو په حق کې نارې لګولې. مظاهره کې شریک د باجوړ نه د قومي اسمبلی منتخب غړي شهاب الدین خان غونډه کې شریک خپل په لویانو ته وینا کې تورو لګولو چې سیاسي ګوندونه د قبایلو په نوم باندې خپل سیاست کوي، او د زیات کړه چې تر څو ټول قبایل د سیاسي تړاو نه بغیر د خپلو حقونو لپاره نه رايوزي کیږي تر هغه د خپلو ګټو ته مینه ساتي. د فاټا سیاسي اتحاد مشر او د پیپلز ګوند مرکزی لیډر اخونزاده چټان دغه تاثر را دوي چې ګنې سیاسي ګوندونه د خپل غرض لپاره د قبایلو د حقونو په نوم سیاست کوي. د مظاهره په پا پای باندې د دړک ورکړه چې حکومت د دوی مطالبات او نه منل نه دوی به د پارلمان د ودانې مخ ته احتجاجي ناشته شروع کوي.
د خپل حالات بدلولو کوشش نه کوي. ما ته خدا ډیر نیک شګون ښکاری چې نن قبایل را پاتې دي او په خپل د خپل حالات د بدلولو کوشش کوي، او ان شاء الله تعالی هغه وخر غلې دینن چې دا کامیابی به مونږ تحصیل کی راتلونکي له ملک حکومت زمنګ دي مسائل ته توجه ونکړه نو ان شاء الله تعالی مونږ راتلونکي د پارلمان مخ ته به مونږ درنه ورکو او علامتي درنه باید وو ورځو د پارنه مونږ به اره پارټي خپل 20-30 ورکران ولو ډیلی او دلته به د پارلمان مخ ته مونږ درنه ورکو
په دې مظاهره کې موجود سیلانکار او سماجی کارکون ایمل خټک هم دا نظر لرلو چې دا ډومبې زل چې قبایلی خلک د خپل حقونو لپاره په دومره لوی تعداد کې اسلام آباد کې راغون شوی دي کوم چې د ایمل خټک په خبره د قبایلی خلکو لپاره یو تاریخي ورځ ده
ژوند کې چې نو دا اول ځل باندې زمينم چې په دومره زیات تعداد کې خلک او بیا سیاسي جماعتونه ټول په یو پېچې وی دي په یو تپښې وی دي یا یو موقف اختیار کړی دی او بیا خبرهستۍ سره خپل فلوس سره نن روتی دي او اسلام آباد د ډی چوک کې چې نو په دومره ګڼ تعداد کې راغلي زما په خیال باندې دا ډېر لوی خبره ده او ډېر مهمه خبره ده او په اول ځل باندې زداتې یو لوی سیاسي اجتماع ګورم چې کې قبایلی علاقو خلکو د سیاسي مطالبات سره په دومره ګڼ تعداد
واضح دی وی چې قبایلی علاقو کې د اصلاحاتو لپاره روان مبارزه تر څنګ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دغه علاقو کې د اصلاحاتو لپاره د یوې اعلی پایه کمیټه جوړه کړې ده کومه کمیټه چې به د اړوند ادارو او خلکو سره د سلا مشورت نروستو په قبایلی علاقو کې د اصلاحاتو لپاره خپل تجاویز وړاندې کوي پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد
گران اوریدونکو اوس هم تاسو ته وړاندې کوو یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
د بشري حقوقو د مقصد د ودی لپاره نوي ټکنالوژي یو اهم وسیله ده اگر که امیرانه حکومتونه به په آنلاین معلوماتو قدغن لګول غواړي خو د بشري حقوقو مرستیالان صحافیان او عام استوګنی نه یوازې د بډو خورو د بډو رشوتونو او د نورو ناولو کارونو او د بشري حقوقو خلاف ورزي بهر دنیا ته د ښکارکولو لپاره آنلاین ټکنالوژي په کارولې شي ولې خپل همخیالو خلکو سره په رابطه هم ساتلې شي تیر کال یو سلویختو ملکونو داسې قوانین یا خو منظور کړي دي یا مسویدی تیاری کړي دي چې د هغو لاندې به آنلاین تقریر کوونکو ته یا خو سزاګانې ورکولی شي یا به په دې اسانۍ د دوی په سرګرمو بندیز لګولی شي ډیر حکومتونه ورځ په زیاتی ویب پاڼو ته د خلکو رسایی بندی ځکه چې دوی دا ټکنالوژي ځان له ضرری ګڼي او دا شان آنلاین تقریرونه یو جرم ګرځولی دی د مثال په توګه تاجکستان کې حکومت وخت په وخت سوشل میډیا ته د رسیدو په لار کې خندان اچي په دې کې فیسبوک او یوټیوب هم شامل دي د ترکی حکومت هم د مقامی انتخابونو په موقع د مختصر وخت لپاره یوټیوب او ټویټر بند کړی وو په چین کې د حکومت لخوا ویب سایټونه دیمار بند ساتلې شوې دي ځکه چې په دې د تایوان یا د دلای لاما غوندې متنازم عاملو باندې بحث مباحثې روانې وي چین خو یوازې په انټرنیټ ټکنالوژۍ نه بلکې په نیویارک ټایمز هم بندیز لګولې دی د چین حکومت په دسمبر کې د لوی شمیر کسانو جی میل بند کړی دی کم چې د دنیا د ټولو نه لوی ایمیل سرویس دی نورو ډیرو حکومتونو د بشري حقوقو د هغو مرستیالانو د رئیسارولو لپاره نوي قوانین منظور کړي دي چې د خپل زړونو بھڑاس د انټرنیټ په وپاڼو وباسي په دې لړ کې نیولې شوو ډیرو کسانو ته د اوږدو قیدونو او جرمانو سزاګانې ورکړې شوې دي دینه علاوه د والو ټکولو او د ملک دننه یا د ملک نه بهر د ملک بدرکولو سزاګانې هم ورته ورکړې شوې دي په ویتنام کې حکومتي واکداران په هغو کسانو ویرې ترهې تیری یې خلاف انتقامی کار روایه کوي او گرفتاری یې چې په بلاګونو د حکومت خلاف د خپلو خیالاتو سرګندونه کوي خو د آمرانه حکومتونو لخوا د رای خیال په سرګندولو د بندیز لګولو او آنلاین معلوماتو ته د دوی د رسایې په لار کې د خنډانو د راپورته کولو باوجود د بشري حقوقو مرستیالان د سیټلایټ ایمیجری ویډیو او کراود سورسینګ ټکنالوژي په شان د معلوماتو راغونډولو او بهر دنیا ته د ښکارکولو لپاره نوي نوي ټکنالوژي استعمالوي نن ورځ په ګرد نړۍ کې مختلفو ملکونو کې د مظاهرو تباهو او د شر فساد د صحیح خبرونو او معلوماتو خورولو لپاره خلک ټکنالوژي استعمالوي ټکنالوژي په ایمانداري سره د کار روزګار په کېدو کې او د بډو رشوتونو په نوغي وستو کې لوی لاس کولی شي په دې سبب د امیرانه حکومتونو د خلکو پرای خیال په سرګندولو د قدغن لګولو باوجود په هر ملک کې خلک نور زیاته آنلاین ټکنالوژي استعمالوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.